السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوې چې ورسره زموږ همکار مرسل زازی تاسو ته د کابل استډیو وړاندې کوي. خو په فایل کې په موکړی مهمو خبرونو ته دوه کې د سولې مرکچان وایي ل درې ورځو راهیسی مخامخ غونډه نه د کړې. پولیسو کابل کې ل چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر نیولې او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیخه کې 15 تنه مړه شوې دي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره له 13 ورځو راهیسې مخامخ نه دی لیدلې، خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابي ازادي راډیو ته ویل چې د یو او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمخت پکې وي.
تماس ها جریان داره، به هیچ وجه به منایزی نیست.
تماس نشته، دا په دې معنی نه ده چې من هیڅ غونډه نه لرو او خبرې دوام نه کوي. دا چې د مرکچیانو لمنځه خبرې بهر وځي سمه ده چې طالبان یې تور پر منګ لګوي، خو موثق موارد شته چې طالبانو هم دا خبرې بهر ایستلې دي.
طالب مرکچانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسائل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دو مسائلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته درجو وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوه هوکړه وبلل شي، خو دولت مرکچان بیا ورسره په دې دو ټکو موافق نه دي. په قطر کې د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړی بیا وایي د افغانستان خځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپل واکمنۍ کې خځې له زده کړو او کارونو منع کړې وې. اوس چې د ډلې سره د سولې خبرې روانې دي، د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د خځو راتلونکي ته اندېښمن دي. مولوي عبدالسلام حنیفي د طالبانو له الاماراوي پاڼې سره مرکه کې ویلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم خځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو په لیکو کې د تلاشۍ دنده مخته، خو په خبره یې دا چې حالات جنگی وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نور برخو کې حقونه خوندي نه وو.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
اسلامي کلن محفوظ است.
افغان میرمنې د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی اندېښمنې دي چې ممکن ټولنې ته د طالبانو پراتګ دغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. پولیسو کابل کې له چاودیدونکو توکو ډک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه موټر کې 4000 کیلوګرامه سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوي وو. له دغو موادو نه د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پلچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی توقیف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیښه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوې دي. دغه پیښه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپاره وو. 10 تنه سپرلۍ له پیښې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیښې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کیږي. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیښې شوی چې 4000 کسان پکې وژل شوی دي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په 9مه لوبه کې راجستان رایلز او کینګز 11 پنجاب لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام د شارجې کرکټ په لوبغاړي کې په ځایي وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې حیدرآباد لوبډلې خپله دوهمه لوبه هم وبایلله. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان چې د حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي دواړو ته د تیر شپې په لوبه کې چانس ورکړل شوی وو، خو دواړو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. نبی 11 منډې وکړې او راشد خان یوازې یوه ویکټه واخیسته. روستای خبر هم دا چې ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتی وژلی دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قماندان لطفعلي پاکباز ویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې د دغه ولایت په هورالمزیم سیمه کې یې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بلل دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه دا وخت په افغانستان کې 2 بجې او 8 دقیقې دی. زموږ سلزازه يم روختي د ژوند شتمنی خبرونه تاسو په ژوندې باندې د ازادي پر چپو اوري. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای سي را سره وانډ واخلې اړیکونه سي او خپلې پوښتنې هم را سره شریک کړي. 0995 او 0925. دوستانو کوم موضوع مو چې نن ټاکلي غواړو ور باندې خبرې کوو، هېریدل یا الزایمر. هغه ناروغي ده چې نه یوازې د ناروغ لپاره بلکې د هغه د کورنۍ او ملګرو لپاره هم ژوند ستونزمنوي. معمولا له 15 کلنۍ وروسته پیدا کیږي، خو ځینې وخت له دې څخه په کم عمر کې هم البته دغه ناروغي ورته پیدا سوي او لیدل سوي ده. دا چې دا ناروغي ولې، څنګه نښې نښانې یې څه دي، د درملنې لارې چارې څه دي، او که چیرې دې ته ورته نورې پوښتنې هم تاسو ته پیدا کیږي، کولی شئ چې اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب سید حبیب اروال بو په دې برخه کې د موږ سره ووسئ، ستاسو پوښتنو ته به ځواب ورکړي. نو وربه شو ډاکټر صاحب ته او تاسو هم که چیرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم را سره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ژوندۍ اوسئ، تاسو ټول ته د وخت په خیر.
ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونه ته را بشو. دې ته چې هېریدل یا الزایمر څه ډول ناروغي ده، څنګه را پیدا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الزایمر د عقلي عصبي مربوطه یو ناروغي ده چې په ذهن او په حافظې پورې ډیر تړاو لري. دا په وجود کې د حافظې د خرابوالي ته مګ یا په نړۍ کې ورته الزایمر ویل کېږي. الزایمر ناروغي اصلا دا په 1906 کال کې یو آلماني عالم پیدا کړه، او دا چې په هغه وخت کې په دې باندې کوم نوم نه و، نو د همدې عالم په نوم باندې چې الویز الزایمر نومېدو نوم کېښول شو. دا ناروغي په نړۍ کې تر 50 میلیون نه زیات خلک همدا اوس مبتلایان لري یا ناروغان لري، او متاسفانه چې په هر 3 ثانیو کې یو کس په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې د تیرو 30 کلونو ناخوال له امله د عقلي عصبي او رواني ناروغان ډیر زیات دي، چې د هغې جملې نه د الزایمر ناروغان هم بې اندازه به وي، کچه به یې ډېره اوچته وي. خو متاسفانه چې دا د ډېرو کلونو نه را په دې خوا په نړۍ کې د سپتمبر 20 اصلا د دغه ناروغۍ نړیوالې ورځ په نوم نومول شو، او د تکار کېږي، تبلیغات کېږي، خو په افغانستان کې تر اوسه د دغه ناروغۍ د دغه نړیوالې ورځ نمانځل نه و، ځکه چې دلته ډېرې نورې کړیدنې شته، ډېر نورې ناروغۍ دي، نو دې ته دومره توجه نه وه. سکل ما زه چې د په عامې روغتیا په وزارت کې د غیر ساري ناروغۍ د کنټرول مسؤلیت لرم، نو الزایمر هم یو غیر ساري یا غیر میکروبي ناروغي ده. نو مې غوښتل چې په دغه نړیوالو سره خپل غږ یو کړو، په افغانستان کې هم د الزایمر ناروغۍ په اړه باندې هیوادوالو ته معلومات ورکړو او د دغه ورځې نمانځنه وکړو. دا ناروغي د انسان په وجود کې د حافظې د خرابوال نه شروع کیږي، یعنی هغه سلولونه چې په مغز کې د حافظې لپاره کاریږي د هغې کې تخریب پیدا کیږي، هغه خرابیږي، هغه ضعیفه کیږي. نو قرار قرار دا ناروغي نو چې موږ یې په 3 کټګوریو باندې تقسیمو، خفیف، متوسط او شدید، نو د خفیف نه شروع کیږي. او دا د دې علاج شته، درملنه شته، سره د هغې چې د دې هغه اصلي عامل لا تر اوسه په نړۍ کې درست نه دی پیژندل شوی، اما ډېر داسې عوامل دي چې په هغې باندې فکر کیږي چې دا د دې سبب کیږي. نو د هغې د درملنې لپاره لارې چارې شته. نو کچرته یو څوک په دغه په کوم نخې چې هغه د الزایمر یا د ذهن او د حافظې د خرابوال ناروغۍ د پاره په نخه شوي دي هغه ولري او دی په لومړی وخت کې یا د ده کورنۍ یا د ده دوستان د ده د درملنې دپاره کوشش وکړي او هغه وقایي مخنیوي دپاره کومې لارې چارې چې پرمختګ ونه کړي دا ناروغي دوی دا ورته وکړي نو د دې امکان ډېر زیات دی چې دا ښه شي. اما کله چې متوسط حالت ته لاړ شي او بیا خدای مکه دی شدید حالت ته لاړ شي نو د دې خطر او زیان او حتی د مرګ سبب کی.
بله ډاکټر صاحب، مخکې مې په خپلو خبرو کې ویل چې دا کېدای شي په مختلفو عمرونو کې راپیدا شي، اما ډیری ویل سوي دي چې د 15-20 کلنۍ نه وروسته راپیدا کیږي، اما په ځوانانو کې هم لیدل سوي ده. لامل یې څه دی دغه ناروغي ولې راپیدا کیږي؟ آیا پرته د دې چې دغه ناروغي تشویشونه، رواني ستونزې او ځینې نور موضوعات دي، آیا کوم نور لاملونه هم لري او کنه؟
ګوره مونږ ډېرې داسې ناروغان دي چې هغه په طبابت کې اصلا د زاړه خلکو یا د ډېر عمر کسانو ناروغۍ بلل کېږي او بلل کېدي. د یوازې الزایمر نه، تاسو ګورئ دغه د چاغوالي، دا د قلبي ناروغۍ، د فشار ناروغۍ، دا د شکر ناروغۍ، دا په افغانستان کې ډېر ځله د یا د مړو خلکو ناروغي ورته ویل کېده یا د زړو خلکو. خو سکل تاسو باور وکړئ د 2019 کال کې مونږ یو مطالعه یا سټډي په افغانستان کې اجرا کړه چې په دې کې مو پیدا کړه چې څومره ځوانان زموږ په غیر ساري ناروغیو اخته دي. دا د تعجب وړ او بالکل د تشویش وړ خبره وه. او څومره ځوانان، حتی ماشومان زموږ په شکر ناروغۍ اخته دي. نو زه په دې خاطر مې دا مثال درکړی چې په الزایمر باندې هم متاسفانه مونږ مطمئن یو چې په نړۍ کې کله هر هغه څوک ځوان وي که زوړ وي چې د هغوی په مغز کې، هغوی په حجراتو کې د دغه سلولونو خرابوالی رامنځته شو، نو هغه کېدی شي په دې ناروغۍ اخته شي. اما زیاتره په زړو خلکو کې یا د 15-20 کلونو په جګ عمر کې په نړۍ کې د ژوندي پاتې کېدلو کچه یا هغه معیاري ژوند لوړ دی، حتی تر اتیاو د اتیاو 15-20 حتی نوي کلو پورې په رسیږي، د حد اوسط یا منځنۍ حدی. په افغانستان کې پخوا داسې و خو اوس الحمدلله د ژوند منځنۍ کچه چې کوم تخمین شوې ده د عامې روغتیا د وزارت د مطالعو په اساس دا تر 15-20 کلونو پورې رسېدله. یعنی معنا دا چې اوس په افغانستان کې د زړو خلکو تعداد زیاتېږي. خو دې کې شک نشته چې افغانستان یوه ځوانه ټولنه ده او ځوانان نسبت هر ځای ته بدلته ډېر دي، خو د زړو تعداد هم زیاتېږي ورځ په ورځ. نو دې کې دا ناروغي چې زیات په زړو پورې اړه لري په دوی کې خوشته شته او د نورې نړۍ نه به د افغانستان په زړو کې هم ډېر وي، ځکه دا ناخوالې چې په 45-50 کلونو کې لیدل کېږي دا نور تاثیرات لري. خو د دې پخوا کې به ډېر ځوانان هم په دې ډله کې شاملېږي. نو دا یوازې د زړو خلکو ده، خو د یوازې دا نه ده چې په ځوانانو کې دا نه پیدا کېږي. نو وګورو چې مونږ به وبخښئ په افغانستان کې هم انشاءالله مونږ کوشش کوو چې سکل خو صرف دا ورځ ما شروع کړه، پیل کړه چې په دې اړه باندې د رسنیو د برکته خپلو هیوادوالو سره هغه کومې توصیې او کومې نښې نښانې او څه باید وکړي هغه خبرې ورسره شریکې کړو. په راتلونکي کې که خدای غوښتي وو او زه په دې ځای کوم، نو زموږ پلان به دی چې دې دپاره ډېر کارونه وکړو، حتی د دې د علاج دپاره، درملنې دپاره مونږ لاس په کار.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې پاتې شئ، دوستانو ته به هم وخت ورکړو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه دوستانو، تاسو ازادي رادیو ته غواکې است او په دې خبرونه کې ډاکټر سید حبیب اروال چې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د ډپارټمنټ مشر دی، پر هیریدلو یا هم الزایمر خبرې کوو. که چېرې تاسو سره پوښتنې پیدا کیږي کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. سلامونه، وخت په خیر.
سلامونه مشتاق، الله خوښ تاسو محترم ډاکټر صاحب. په خیر اغلی وردک صاحب او هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. مهرباني که چیرې کومه پوښتنه لرئ.
نو محترم ډاکټر څومره مې دغه پوښتنه ده د موږ یو دوست یا دا مدت دوو کالو کې دته یو مشکل پیدا شوی د ده عمر دی د دیرشو کالو لاسه پښې لرزه کو او دایم الوخت تاکون د زړه یې تاکون لري دوه او دایم الوخت داسې فکر خراب وي چونکې خراب وي نو داسې هر څومره چې دی خوشحاله وساتو بیا نه خوشحاله کي او د شپې خوب نه لري یا نه ډېر خوب وي چې ویشل دخی نو ټول وخت داسې دی فکر کول که ستړی چې وي ټول وخت یې کار کړی وي داسې بشینی وي لاسه پښې لرزه کړو داسې وزن یې هم کم شوی دی او ډېر لنګر شوی هم دی نو دا پوستکي رنګ یې هم زیړ شوی یعنې رنګ یې زیړ دی د دې مخ
سمه دی. انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني.
نو دم دغه مرض دی دغه اوس پلان چې د کوم دغه ناروغۍ باندې چې تاسو غږېږئ دم د دو مرض کېدلی شي او په هغو لرو پرتو سیمو کې که چېرته دغه مرض باندې یو څوک مبتلا شي د هغو لاسرسی ونه شي شفاخونې ته. ډېرې داسې سیمې شته چې د هغو لاسرسی نه کي یا کلینیک یا شفاخونې ته یا هلته مثال دوا ته لاسرسی نه کي هغه څه وکړو یعنې
ډېر زیاته مننه د تاسو نه ورډک صاحب. بلې اړیکې ته هم ورځو. سلامونه. سلامونه. سلامونه د تاسو اړیکه رخصوي. متاسفانه دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت ځان ته غوره کړئ وروسته دغې نه کولی سئ چې اړیکه ونیسئ تر څو چې موږ هم ستاسو په خبرو باندې پوه شو. سلامونه. وخت په خیر.
وعلیکم السلام. ستاسو کارکوونکو ته اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. ګران میلمه ډاکټر صاحب نه مننه کوم او مرکه کړی ده او زه خپله تکلیف لرم. دا څوک چې 2 کلن یم یو داسې فکر یو ذهن ورته خېږي چې په ما سره خبره وکړه انډیوال مې دوسی ما ته زړه کې شاک ودرېږي او بل په مغز کې ډار سره دا یو څوک انډیوال دې خبره سره کینی چې هغه ما ته یو فکر یو ډار به یې اندازې نه زیات را سره دا ډېره دوايي م کړ دا او څوک راته وایي چې ما یې دا د څوک څه وایي څه څه وایي خو مونږ په هاړه نه
تاسو په
ماته معلومات راکې او زه ورشم.
بله سمه ده. تاسو آیا کوم څه چې په ذهن کې اوسې هیریږي هر ورځ کنه د ستونزو سره مخ نه یاست؟
نه ذهن مې ډېر کمزورې ده. یو شاید چې څوک راته وښایي چې د فلک زره تر تېر شم ذهن نه نوځي بیا داسې د تېره ته وویل راغلم خو ډار ډېر مرګلی را سره وي په فکر څو چې یا بېکاره شم مثال کې زه خپله اوس په امنیتي ځواکونه کې یم وظیفه مې یو وخت پرېښوه ډېر په تکلیف مې کور کې نه جنګونه رانه شوي دي بد اخلاق رانه شوي دي یو چا سره ښه رویه نه کوم ډېر فکر کاروبار بند اخته وم بیا یو کاروبار مې نه وي بیا زه ډېر د مازغونه ډېر په عذاب وم.
سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ورور. ډاکټر صاحب راب شو د وردک صاحب پوښتنې ته وایي دوست مو دی دېرش البته کلن دی زړه یې تکان کوي لرزه کوي پښې لاسونه یې لرزیږي د شپې خوب نه لري کمزوری دی وزن یې هم کمیږي رنګ یې هم ورځ تر بلې زیړیږي په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب او وایي خبرې هم ترې هېرې کیږي په دغه موضوع باندې تاسو نظر څه دی ډاکټر صاحب؟
ډېر من وردک صاحب ډېر ښه تشریح کړ او کوم خبرې چې د هغه عمده خبره دا وه چې موږ څه آیا د الزایمر ناروغي ده او که ده او که وي نو موږ څه باید وکړو. په دې باندې زه که ستاسو اجازه یې لومړی زه غواړم په دې په نښو باندې یو څه معلومات ورکړم.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول خو دا دی چې په سلګونو ډوله رواني ناروغۍ شته یا عقلي عصبي ناروغۍ شته چې هغه یوازې الزایمر نه دی یوازې یا فراموشي یا د ایستل نه دی خو ډېر داسې دي یو د بل سره ورته دي او ورته وال لري نو ځکه باید ډاکټر په دې ته متوجه اوسي او د هغه نښو نښانو نه دوی معلوموي چې دا ناروغي به زیاته کمې خواته روانوي. نو زه لکه دغه نښې چې ورونو وویلې په دې کې کېدای شي د نورو ناروغیو رواني ناروغیو فکر ورباندې وشي خو د الزایمر یا د یاد فراموشۍ هغه ناروغي خاصې نښې دا دي چې په لومړي سر کې د اول نه کم کم حافظه چې ضعیفه کېږي دغه د نږدې وخت نږدې وختونو یا یادونه یې د یاده وځي، یعنی خبرې یې د یاده وځي. مثلا دې نږدې وخت کې یو څوک کتلې یا هغه ور نه هېرېږي، یا یو دوست ګوري د هغه نوم ور نه هېر شوی، یا دای چې دی خپله یو شی راخیستی، قلم، کتابچه، کاغذ، ساعت، هغه په یوځي کېښي هغه ور نه هېر وي چېرته یې کېښو. حتی ډېر ځله خبرې چې کوي وایي چې ما څه وویل، یا بل نه پوښتنه کوي چې تا څه وویل. نو دا د الزایمر پورې ډېرې مربوطې نښې دي، د هغه خفیف حالت. او د دې دغه متوسط حالت چې کله شروع کېږي دا نو بیا د ده اعصاب هم خرابېږي، جنګ هم کوي، جنجال هم کوي، او دا په الفاظو کې منظم الفاظ نشي ترسره کولی. بیا نو دا یې په ډېر چټیات باندې سر کېږي او خلکو ته کنځل او بدو ردو دا خبرې. او کله چې خدای مکان دغه مریض دغه ناروغ چې د 15 کلونو وروسته اکثر ادا کېږي دا شدید حالت ته ځي، نو بیا په دغه حالت کې د ده نه یوازې دا چې الفاظ یې ګډوډ، بلکې د وجود تعادل هم د لاسه ورکوي. یعنی دا وجود صحیح نه شي کنټرولولی، حتی یعنی د ګولم په مخ د ادرارو په کنټرول کې هم ضعف لري. نو دا هغه مشکلات دي چې بیا په شدید حالت کې او بالاخره د ده مغز کار پرېږي دي، او حتی د مرګ سبب کېدای شي که د دې علاج ونه شي. نو زه وایم دا وردګ صاحب چې کومه خبره وکړه، اول په دې باندې چې څه باید وکړو دې ته راشم. دا که چېرته دغسې ناروغان ستاسو سره په کلي ولسونو اطراف کې یا دغسې کسان ستاسو کورنۍ کې وي چې دا نښې ولري، نو لومړی تر ټولو ډېره مهمه دا ده چې د هغه سره نږدې کسان که د کورنۍ غړي وي هغه تشویق کړي، ترغیب کړي څو شیانو ته. یو خو دا ده چې که دا د یوازې ناستې یا د یوازې ګوښه کېدو کوشش کوي د هغې نه یې وباسي، د سره کوشش وکړي چې همیشه یو څوک وي، د سره کوښښ دا وکړي چې دی وګرځي، حتی که یو عادي ورزش شروع کړي دا به ډېره ګټه ورته وکړي. او په خوا کې سالم خواړه، یعنی کله کله دغه ناروغان بیا د خوراک نه ډډه کوي، صحیح خوراک نه کوي، خو که دوی وهڅول شي چې زمونږ تاسې په هېواد کې دا مېوې او سابه چې پیدا کړي دا ډېر ګټور دي، ځکه په دې کې ویټامینونه موجود دي، خصوصاً ویټامین ای او ویټامین بی 12 چې دا د دغه ناروغ دپاره ډېر ګټور دي. او بیا په خوا کې د دې په خوا کې د یعنی د بې ځایه فکرونو کوم تشویش چې د سره دی ورته داسې فکر وکړي چې ورکړي چې د هغې نه وباسي. د دې په خوا کې چې زه که ممکن وي نږدې ډاکټر ته دای ورسه، یو د ډاکټر نه خاص مشورې واخلي، ډاکټر به د دې لپاره زه مطمئن یم چې داسې یو دوا ورکوي چې هغه به د ده د تقویې د اعصابو د تقویې لپاره وي او د وجود د تقویې لپاره وي او ویټامینونه وي. او دی به کوشش کوي چې داسې فکر وکړي چې دی په دې باندې داسې تلقین کړي چې تاسو دوا درکړه شوه ته به ښه کېږي انشاءالله. ځکه د دې لپاره کومه خاصه دوا یوازې بعضې خلک متاسفانه هغه دواګانې چې هغې باندې سړی احتیاط خواته ځي محتاط کېږي هغه استعمالوي، په خپل سر باندې دواخانو یا دوکانو نه اخلي چې هغه درسته نه ده. هغه موږ دوستانو ته توصیه کوو چې دا کار په خپل سر ونه کړي. او همدغه رقم که دغه 10 کلن ورور چې وویل چې یو 10 کلن کس دی دقیق که همدغه نښې لیدل کېږي، خو دا کومې نښې چې دی ورور ویلې دا د رواني نورو ناروغیو خواته هم ځي، خو دا هر څه د علاج وړ دي. زه دوی ته وایم چې د تشویش مه کوئ، اول که تاسو تشویش کوئ چې ولې داسې دی نو دا نور هم ستاسې ناروغي زیاتېږي، تاسو فقط د نږدې ډاکټر سره او که په مرکز کې اوسئ، رواني شفخانه موږ لرو، موږ دلته مرکزونه لرو، حتی په ځینې ځایونو کې د دې لپاره د هغه ممکنه علاج امکانات شته. خو ټول نه مهم همدا ده چې ذهني طور دا سړی دا کس اماده شي او کورنۍ خوشحاله وساتي. که دی د خفګان خواته ځي، دی تشویش کوي، نو دی نور مرض زیاتېږي. نو زه فکر کوم چې دغه ورونو چې کومې خبرې وکړې دا په دې کې د الزایمر ناروغي کوم نښه نه وه، یعنی یوازې د الزایمر حکم موږ په دې نه شو کولی. په دغه ناروغانو کې خو دا کېدای شي دا یاد فراموشي د نورو ناروغۍ زمیمه شي، یعنی نوره لکه ورور چې ویلي فشار، قلبي تکلیف یا شکر تکلیف، نورو نر دا د دې د دې په اساس باندې د دې په بیس کې کېدای شي الزایمر یا یاد فراموشي پیدا شي.
نو
تر څو پورې چې د هغه اولنۍ ناروغۍ علاج ونه شي د ده دا یاد فراموشي هم نه ښه کېږي، که دا شکر وي، قلبي تکلیف یا ارمر.
بله. او دویم ورور ته مرزو وایي زه سرتیری یم، وایي ډېر ډار لرم، همیشه ډارېږم، کمزوری یم، وایي فکر مې کار نه کوي، کور کې جنګ کوم د کورنۍ غړو سره، او د دې تر څنګ وایي د دې دپاره مې دنده هم فکر کوم، همدسې ویل چې پرې مې خوده. نو وایي کله چې دنده خو ونه لرم بیخي مې حالت خرابېږي، جنګ کوم، دعوې کوم. علت د تاسو په نظر ډاکټر صاحب څه دی؟ او دوی دې ته هم یادونه وکړه چې ذهن مې هم کمزوری دی، یاد فراموشي هم لرم.
ما مخیر دو که چه از نور ناروغین دی لکه جوار خفگان اکثرا دغه جوار خفگان او یا کلا کلا پا وظیفو که داسته دیر نخوالی چه وگوری داسته یا اکرانی چه اغا دی سری دی مغز یا دی دماغ دی خرابی دو دی تشویش دی پا مثلا ملی جنگ بعد حالا دا پا دوانی تاثیر کولیش چه دی دی دلته یوازې الزایمر نه دی، اما دا کېدای شي چې د دې په وجه باندې ده ته الزایمر هم پیدا شي، یعنې خبرې هم د یاده وځي، جنجال هم کوي، یا داسې چې د ده دغه د یاد فراموشۍ ناروغي د ډېر مخکې نه وه، اما دی پوه شوی نه دی، اوس دا یو متوسط سټیج ته رسېدلی. نو په دغه سټیج کې دغه شان چې ما وویلي دا ورته ګټه کوي، خو د دې په خوا کې زما ورته توصیه دا ده چې د دې یو رواني ډاکټر ته مراجعه وکړئ.
بله دوستانو، تاسو ازادي رادیو د غواکې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مرسل زازي تاسو ته وړاندې کوي، او ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د موږ سره په خبرونه کې دی. تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي کوم موضوع مو چې ټاکلې ده، الزایمر یا هم هېریدل. ځینې وخت د یو چانه خبرې هېریږي، حتی ډېری ستونزې ورباندې راځي چې بېخي ذهن کار نه کوي. نو پر دغه موضوع باندې که چېرې ستاسو کورنۍ کې هم داسې یو څوک اوسي یا هم دغسې یو ستونزې سره مخ یاست، کولی سي اړیکه ونیسئ. 0995 او 0825. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک لکم زه؟
زما نوم احمد نبی، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ خبره کوم.
احمد نبی، په خیر اغلی خبرونې ته، که چیرې د البته کومه ستونزه لري یا پوښتنه لري مهرباني.
څنګه خلره ده کله کا کاسه محترم چې ویل مې خپل دغه د 15 جیش کال یم، بس یو وخت کتاب باندې چې شیک شدم د دې کې باندې بیا نه پیدا وای، یا د ادران ډیر دی کله چې ویل ادران سم کټ کنټرول وای بل نه بولی مې ډیر.
بله، ذهن مو کار کوي، خبرې مو لیا ده وزي یا کنه؟
وو يرم ډیر ده، مګر نو راز خبرې مې یاد نه وزي، يرم ډیر ده.
سمه ده. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ د خغلی نبی سره؟
او د ورور نه که وکول شي داسې لږ خپل د دې سابقې په اړه چې دغه ویره دته کوم وخت نه پیدا شوي لږ څه ووایي.
مهرباني ښاغلی نبی، دغه ویره د کوم وخت نه تاسو ته پیدا شوې ده؟
دا بس 15 کال شپږ کال کې د املا ضربه ما وخوړله، د املا د ضربې سبا سره کم څه وایم.
ښه ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني که چېرې پوښتنه لرې.
دې کې شک نشته، دا ورور چې د ملا د ضربې خبره وکړه، ګورې په دماغ کې دویم د اعصابو مرکز د ملا تیر دی، د ملا په تیر کې د اعصابو غټ مرکز دی، د اعصابو رشتې دي. نو زده کېدای شي په دې ضربو کې د رشتو تاوان لیدلی، خو دا کار دی د دې تداوی وړ دی، او یعنې دا امکان شته ده چې دی عقلي عصبي ډاکټرانو ته خصوصا اول وخت کې، خو اوس زه امیدوارم چې دغه اورتوپیدي مشکلې د ملا د تیر مشکلې حل شوی، چې هغه حل چې د هغې نه وروسته دویم قدم کې د ته زموږ مشوره دا ده چې د عقلي عصبي ډاکټرانو سره په مشوره کې دی خپل ځان دپاره د هغوی ورته څه دواګانې عادي دواګانې ورکوي، هغه استعمال کړي، نو موږ مطمئن یو چې انشاءالله د مشکل حلیږي. خو دا د ادرار مسله یوازې په الزایمر کې نه ده، د ادرار د کنټرول مسله دا کېدای شي ډېر ځله پروستات غده ده، په دې کې څه مشکل پیدا شوی چې په زړو خلکو کې خو د هغې د غټوالي سبب کېږي دا کېږي، خو غیر هغې نه په ځوانانو کې هم که هغلته نورو ضربو یا نورو مشکلاتو په وجه کوم مشکل دی خپل غدې ته پیدا شي، نو دا هم یو مسله کېدای شي، یا ځینې نورې ناروغیانې هم شته خو یوازې الزایمر نه ده. نو په دې صورت کې د دوی امتحان زما توصیه دا ده چې دې ته په عادي سترګه مه ګورئ، او لطفا ګورئ، تاسو ګورئ په دماغ کې دوه پاچاهان منګله په دو وجود کې، یو دماغ دی او بل زړه دی، دا دوه پاچاهان چې کله په مشکل ورته پیدا شي نو بیا ډیر ګرانه ده چې علاج وشي. او که د دې په ابتدایي عوارض چې په دې کې پیدا کېږي د هغې مخنیوی موږ وکړو د ډېرو نورو وجود د ناروغیو مخنیوی کېدای شي. نو زما توصیه دوی ورونو ته دا ده چې دوی دې په دغه حالت کې عقلي عصبي ناروغانو ته ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او د هغوی نه دي مشوره وخت.
بله، بیا هم اړیکې ته ورځو. تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ کېږئ. روغتیا ژوند، روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اورئ. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
السلام. دلی کې ډېر احترامات وړاندې کوم.
ډېر زیات مننه. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زه؟
ډاکټر صاحب، مې صرف ته پوښتنه کول زما یو ورور ده، کنه هغه د 55 کال عمر لري، علي تاثیرات یې کړی، انجینرینګ کړی دا او ډاکټرینګ کړی دا. هغه مې وسته ورته تکلیف پیدا شو، سردرد ورته پیدا شو، دا سردرد ډېر زیات ورته پیدا شو. بیا موږ دلته په افغانستان کې داخل کې مو ګرځاو، بیا پاکستان ته یو راغلی، روسان بیا هندستان ته د انتقال کال ته علاج وکړو. هغه سردردی به بعض خلک ویل چې دی باندې جادو سحر شوی دی، بعض ملانو ته یو ور او هغه سردردی دی به خنص. هغه بعض عصبي ډاکټرانو ته یو ور غوي ورته یو ور کړه نشي دوی سره نور مغه صدر زیر شو.
بله،
نو کډا تر سم محترم ته یم کو څه مشخص زمو ته وخه نو من ان شاء الله تعالی چې کوم دې کوم علاج ورکړي.
بله اورور، یوازې دغه سردات لري که نور ستونزې هم لري؟ ذهني کار نه کوي، خبرې هېری کیږي، یا خپل وجود نیوای نسی لکه څنګه ډاکټر سی ویل خپل ادرار نیوای نسی، دغه ستونزې هم لري او کنه یوازې سردرد لري؟
کوم تاثیرات کړي کړي کنه هغه تر لږ هیر شوی دي ذهن کې ناراضي، او کوم دا چې کړي هغه تر نه هیر شته، دا څنګه هیر نه شته؟ هیر او موږ ډېر پریشان کړي، ځکه چې دا تعلیم په خاطر باندې چې دا تعلیم کړي دي موږ ډېر خواري.
تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب؟ تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
نه، زه پوه شوم. ورور معلومات.
سمه ده، ډیر زیاته مننه ورور د تاسو نه. ان شاء الله د رادیو د لارې کولای سي چې واوري. بل اړیکه به هم را واخلو، بیا به دواړه پوښتنې یو ځای ډاکټر صاحب جواب کړي. سلامونه، وخت په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. تمنا خوري سلامونه تاسو ډاکټر صاحب محترم توریدون کو ته زین نبی الله زادله
زبلای سه په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې کچېره پوښتنه لري کولای سي چې پوښتنه مطرح کړي.
نننرم دښته محترم، یو کس مثلا راډیو چنل کړي ده، شپه ورسره جوړ تر راځي پلانکای راډیو څو ولا هغه راډیو اوریدم چې ورته وای وای ولا ډېر مهم خبري و چې خدا شپه مې یاد و چې نو آیا هم هغه شی بس هغه خبر ذهن وزي دا یو مرګی ده چې د حافظې کمزورتیا ده، او بل دا چې یو کې کسان دي مثلا په دکان په یو شپ سي ګرځي هغه شی نه کوي، خو هغه شی د ده په لاس کې، نو دا هم یو مرګی ده چې دا هم د حافظې کمزورتیا ده. څنګه یې مهرباني
ډیر زیاته مننه زابلای سپ. ډاکټر سپ عرب شو لمړی پوښتنی ته چې ورور مو ویل چې ورور می 55 کلن دی، عالی تحصیلات کړی دی، او اوس د دینو ستونزو سره مخامخ شوی دی چې حافظه کار نه کوي، زده کړې له یاد وتی دی، او نور ستونزې هم لري.
د ورور په جواب کې به زه وایم چې دغه ورور چې 55 کلو دی او دوی ته دغه مشکلات پیدا شوي دي، دې کې شک نشته چې دا اوس لپاره د لپاره عصبي مشکلاتو په وجه باندې دا مشکلات پیدا شوي دي. خو د دې په خوا کې د حتمان د دې لپاره یو بل اساس لري چې په هغه وجه باندې د اعصابو رشتو یا عصبي مشکل ورته پیدا شوی. یا به مثلا اول دا چې مثلا ادرار صحیح نشي کنټرول وای، یا دا چې حافظه درسونه هغه څه چې د ویلې دي هغه دې یاد وځي. نو دلته دا ګوري یو دوا خبرو ته موږ باید متوجه شو. یو هغه یادونه دي چې ډیر پخوانی دي، هغه د یو ناروغ نه دي پخوانی شان دي یادوي، یو د یو ناروغ نه د نږدې وخت شان دي یادوي. دا د نږدې وخت یاد وتلو دا زیات په الزایمر پورې اړه لري.
مثلا هغه بل ورو ویلې چې لاس کې چوي اما وایي چې زه نه پوهېږم چې دا شی مې چېرته ایښی دی. یا مثلا دا راډیو وایي چې خبره وکړه، خبرونه مې واورېدل خو پوه نه شوم چې څه یې وویل. خو دغه ځای کې زه دوه خبرې کوم، دا حتمي نه ده چې دا خبرونه باندې نه دی پوه شوی، نو دا الزایمر دی یا دا رواني ناروغي ده. دلته دوه خبرې، یا خو دا دی چې دا هغه مرکزي تمرکز د دماغ په یو شي باندې چې راشي بعد هغې نه هغه زده کړه کېږي. مثلا که دا یوازې راډیو دې نیول ده خو خبرې بلې خوا کوي، توجه دې بلې خوا ته ده، نو دا جلا مسله ده چې ته پوه نه شوې چې څه یې ویلي. او که چېرته ته تمرکز په دې وکړې یوه خبر ته متوجه او بیا هم تا نه هېرېږي پوه نه شوې چې څه یې ویلي، نو دا د دې حافظې ضعیفواله دی، دا زیات په الزایمر پورې اړه لري، دا د ذهن خرابواله دی ولو چې په هر عمر کې اوسي. نو د دې د علاج دپاره لارې شته دی. د زما هیله دا ده چې دغه ورور دې زیات د هغه میوو خوړو نه چې هغه ویټامین ای ویټامین بي دولس لري هغې نه استفاده وکړي. ډېرې زیات موږ په کلو کې د عادي خواړه او سابه لرو چې دې نه ګټه اخیستل دوی ته ډېره ګټه رسوي. او دا ځینې خلک بیا دوی دغسې وي متاسفانه چې ډېر هغه څه چې دوی ته ګټه رسوي هغې کور کې وایي چې دا زه نه خورم. یا دې سره دا د کور خلک دې کوشش وکړي چې دغه مواد په ده باندې وخوري. د دوا نه تازه او خوراکي مواد ډېره ګټه رسوي. مثال دا د تقوی شربتونه که د دې په ځای باندې دغه تازه مې وخوړل چې د هغې نه ډېره ګټه دی. نو همدغسې دغه ورونو چې کومې خبرې وکړي دا یې ټول په رواني تکلیفونو، خو د هغه لومړني 55 کلن ورور په دغه کې زه فکر کوم چې هغه په 20 کې کم نورم لري. نو که دی کوم ډاکټر ته لاړ شي ښه به دایي چې خپل د دې په خوا کې د خپل د شکر او خپل د زړه معاینات هم ترسره کړي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان دي چې مثلا تشویشونه لري او همیشه د تشویشونو سره اوسي، کله چې یوه خبره هم ورته کوي خبره یې له یاده وځي، یا هم وایي چې نه پوهېږم چې ما غرمې څه شی خوړلی و. یعنی ډېر استرس لري، ډېر تشویشونه کوي. آیا تشویش هم د دې سبب کیږي؟ مخکې مې هم دې ته اشاره ډاکټر صاحب درلوده چې یو څوک په الزایمر باندې اخته سي او بالاخره ورو ورو هغه شدید حالت ته ورسیږي، یا نه تشویشونه خپل ستونزې کولی سي چې را پیدا کړي او الزایمر بل ډول ستونزې را پیدا کولی سي؟
تشویش، خفګان، انزایټی چې موږ ورته وایو، دا ټول د دې رواني تکلیفونو زیږنده دي. دا ډېر مهم دي، دا اکثر خلکو ته ډېر مشکلات پیدا کوي. د دې حتی د تشویش له امله د انسان حتی دا خو څه کوي، په فشار کې تغییر راځي. د تشویش په وجه باندې فشار جګېدی شي، فشار ټیټېدی شي، فشار غیر منظم کېږي، او بالاخره حتی د زړه تکلیف ورته پیدا کېږي، د مرګ سبب کېږي. نو تشویش ته باید په عادي سترګه ونه ګورو، کوشش وکړو چې زیات تشویش ونه کړو، ځکه موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو او موږ باید د ډېرو عادي پیښو په مقابل کې دومره بردباره اوسو چې هغه یو پیښه وګړو او د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو. نو دا تشویش د وجود د مختلفو ناروغیو، ما مخکې عرض وکړ چې د ډېرو قوي غیر ساري ناروغیو او د رواني ناروغیو د الزایمر په شمول باندې سبب کېدی شي. نو زموږ دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې که څوک دغسې مشکلات لري، خفګانونه لري، تاسو لیدلی چې د یو چا نږدې دوست، خپل پلار، رور، زوی دا د لاسه ورکوي، هغه ته وروسته د هغې نه دغسې تکلیفونه پیدا کوي. او علت یې هم دا ده چې دلته موږ لږ څه د تشویش ته زیات ځای ورکوو، دغه پیښې د خدای د طرفه نه ګڼو او داسې فکر کوو چې کاش داسې هم کړی وی، کاش داسې شوی. نو په دغه وجه باندې زما دوستان ته هیله دا ده که هر مشکل سر مخ کېږي، تشویش تاسو ته کوم ګټه نه کوي، یو تشویش نه ځان وساتئ، خصوصا د ژور خفګان نه چې ډېر داسې په چرت کې لاړ شي موږ تاسو چې ورته وایو، او داسې چې بیا بالاخره ځینې خلک د خلکو سره ناستې نه هم ځان ګوښه کوي او یوازې ناستې او ټوله ورځ فکر کوي، نو دا د مختلفو ناروغیو سبب کېږي. زما هیله دا ده، ګرچې زه د داخلي متخصص یم، د داخلي ډاکټر یم او د عامې روغتیا په برخه کې مې ماستري یو پروګرام دی کړی دی، خو د دې په خوا کې زه چون د غیر ساري چې دغه د غیر ساري ناروغیو یو برخه ده، په دې برخه کې کوم معلومات زه په نړیواله سطح لرم، هغه مې دوستانو نه هیله دا ده چې کله چې په کور کې په هر چا باندې پوه شي، حتی که یو ماشوم وګورئ تاسو، دا ماشوم په کور کې په صنف کې د وړکتوب نه تغییر کړی، ګوښهګیري اختیار کړي، درس نه وایي، کور کې مثلا چا سره خبرې نه کوي، د دې زیات کوښښ کوي چې دا په خبر راولئ، دا تشویق کوي، ده ته خوراکي شیان ډېر ښه ورکوي، دا د ځان سره په خبرو مختکې مجلسونو ته یې بوځئ، دا کینوي، یعنی دا ټول ډېر تاثیرات لري.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم اړیکو ته ورشو، تاسو په لاین کې پاتې شئ. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت په خیر. آزاده رادیو ته غواکی است.
سلام علیکم. خو کې سلام تاسو محترم ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولی او کچې پوښتنه لري، مهرباني مطرح کړئ. او جی وسنګ ګرځې
ځخار ما اړیکه منورې ورکه. خو کې ډاکټر ته نه پوښتنه کوم، چې ډاکټر صاحب زه عمر مې 50 شپږ څلو کالو یم، بس تشویش ډېر تشویش لرم، خدای عذر کړي، تشویش لرم، ګولۍ خوب هم خورم، د شپې خوب نه لرم. من چې 5 ګولۍ چې د شپې خورم، سې ویده کېږم په بسه توره شپه کې، توره شپه کې ډېر ویده شم، نیم ساعت یا څلوېښت منټه یو ساعت، یو ساعت ویده یم، نو بس تمام شپه خوب نه ځي، ګولۍ وخورم، کار ته مې وکړه، نه خوب نه لرم، ورځ خو پیږه چې زه د شپې خوب نه لرم. تا ډاکټر ته ورځم، زه خوب ګولۍ راکي، یو دوه دره قوي قوي ګولیان راکي، و چې خورم نیم ساعت یا څلوېښت منټه یا یو ساعت خوب لرم، نور خوبم نه لرم، تمام شپه دغسې ویښ پاتې یم، یا پنځه دانه سیم یا دغسې باندې په څو کې لګیا یم.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زه د ورور په خبره پوه شوم، که د تاسو اجازه زه به غواړم په دې باره کې معلومات ورکړم.
مهرباني. خو ورور، تاسو کولی شئ د رادیو له لارې واورئ د ډاکټر صاحب خبرې. مهرباني ډاکټر صاحب.
نه ګوري، زه یوه خبره دوستان ته کوم چې په هغې باندې مې غوښتل خبرې وکړو، هغه دا ده چې ډېر ځله دا نیشه، که حتی دغه سګرټ نسوار چلم، چې دا د دې غټو نیشو زیږند او ابتدایي حالت دی، چې دا بالاخره سړی هغې خواته بي، دا ډېر خطرناک دی. وګورئ، د سګرټو چلم یا تنباکونه استفاده هغه مضر مواد دي چې خپل، یعنی دا په نړۍ کې په میلیونو خلک د کال د منځه وړي، او دا د یو میلیون نه زیات شاوخوا کې د سیکندري انفیکشن، یعنی یا دویم کس، هغه څوک چې اصلا خپلې څکۍ نه، هغه شاوخوا کې څوک وي، هغه خلک بېچارګان ورباندې مبتلا او مرګ ته رسېږي. نو زما د دغه خلک ډېر دغسې ورته ناروغۍ ته، لکه دا ورور چې وویلې چې دوی بې خوبي پیدا کېږي، زه د دې ورور نه مې دروغ خوب اخی چې دا پوښتنه مې باید کړی وای چې دا کومه نشه کوي که نه کوي. نو دا زما یقین دی چې دا به یا نشه کوي یا به د نشیانو سره به چېرته نږدې پاتې شوی. دغه شیان دي چې د انسان په وجود کې د خوب او د ارامتیا دا ورته خرابوي، دا د منځه وړي، او بیا د ډېرو نورو مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب کوي. خوب کول د وجود د ارامتیا لپاره یو لوی نعمت دی چې خدای پاک پیدا کړی. که دا ګډوډ کېږي، نو دا واضح خبره ده چې د وجود هغه کوم فعالیتونه، روزمره او نارمل فعالیتونه چې دي، هغه خرابیږي. نو د دې لپاره ذهني ارامتیا ته ډېر ضرورت دی، او د ټولو نشونه، ولو که هغه نسواري، سګرټي او کوت، دا نورې نشې خو بیخي پرېږده چې د دې نه په جیګه سویا د پوډرو د شي او د دي خو ډېر خطرناک دي. نو زما توصیه دې ورونو ته دا ده، ټول هغه څوک چې که تاسو وګورئ هېڅ نشهیي به پیدا نه کړي چې هغه نارمل خوب وکړي. که څوک سګرټ چلم نسوار کوي، هغه به پیدا نه کړي چې هغه صحیح توګه ډوډۍ خوري. هغه همیشه د ډوډۍ نم زیات، د خوراک نم زیات خپل نشي ته په فکر کې. نو په همدغه باندې د وجود ټول نظام خرابېږي. او دا چې بیا څومره دا یوازې سګرټ او نسوار او چلم د اویا ډوله سرطانونو سبب کېدای شي، یعنی دې کې اویا ډوله داسې مواد دي چې د وجود کې سرطان د پیدا کېدو سبب کېدای شي. نو دا ډېر خطرناک دي. زما هیله دا ده دې دوستانه چې که نشونه ځان وساتو، روزانه ورزش وکړو، او موږ سالم خواړه، یعنی سالم خواړه دا نه دي چې حتما دی بعض خلک داسې فکر کوي چې مونږ خو غریبان یو نو دا پلاونه او غوښې نه سالم خوړو نه مطلب دا دی چې پاک وي او هغه خواړه چې تاسو په کور کلي کې لرې لکه سبزي شوه دا مختلف حتی دا عادي پالک او شفتل تاسو باور وکړئ چې دا دومره قوي مواد لري چې دا بیا په ډېرو نورو قیمتي موادو کې نه پیدا کیږي او د دې نه ګټه واخلي په خپله کورنۍ کې ډېر کوشش وکړي چې په وړو مسایلو باندې د چا سره جنجال ونه کړي او آرام اوسي نو زه مطمئن یم چې انشاءالله دغه شیانو نه خلاصیږي او د دوا او د ډېرو دوا خصوصاً هغه چې د خوب دپاره ورو ورو وي چې استعمالوي دا اکثره ما مخکې م عرض وکړي چې بیا د احتیاط سبب کیږي زه وایم چې هر یو ډاکټر صاحب چې دوی ته دغه چاته د خوب دپاره دوا ورکوي دا دوا صحیح ده چې په لومړي صورت کې مثلا که عادي دیازپام منګورو دا شروع کیږي د کم اندازې نه کم مقدار نه کم ملي ګرام نه شروع شي او بالاخره قرار قرار کم خواته لاړ شي او بیر تر کیږي دی چې کله تر کوي نو دا به احتیاط خواته نه ځي او که دی داسې چې په همدغه یو لیول کې او یا جک خواته ځي نو دا بیا کیدای شي چې دی محتاط شي او خدای مکړه سبا که هیڅ نه وي نو همدغسې نشه یي مواد ته به ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، دا چې تاسو د عامې روغتیا وزارت د غیر سري ناروغیو د ډیپارټمنټ مشر هم یاست، په دې اړه هم راته ووایاست چې د الزایمر ناروغان په هیواد کې په کومه کچه دي او د دې تر څنګ دغو ناروغانو ته آیا پاملرنه سوې ده نه ده شوې او کومه وخت پورې باید دوی درملنه سي؟
زه اجازه راکړئ چې دا په حقیقت زه دا تریخ حقیقت ښکاره کړم چې متاسفانه نه په افغانستان کې ما وویلی چې تر سږ کال پورې حتی دغه ورځ په جهانیانو سره په یو ځای نه لمانځل کېده نو موږ به څه خاص د دې ناروغانو د تداوی او درملنې لپاره کار کړی دی. هېڅ شک نشته چې په عام روغتونونو کې د ډاکټران په دې مسایلو پوهېږي او څه د دوی د توصیې نه به کار اخلي او څه دواګانې هغه خاص دواګانې ورکول کېږي چې متاسفانه لکه بعضې ورونو چې ور یادونه وکړه چې نشاوره دواګانې دي خو د دې دپاره د خاصو مرکزونو خاصو مشاورینو ضرورت دی چې دا اوس اوس د عامې روغتیا په وزارت کې د مونږ د رواني برخه لرو او دغه د صحت رواني برخې دوی یو څه مشاورین تربیه کړي دي هغه مشاورین خلکو ته صحیح مشورې ورکوي نو دا کار جریان لري خو مونږ د الزایمر په څه کې خاص کوم تر اوسه کار نه دی شوی مونږ امیدوارو چې انشاءالله هغه سختې چیلنجونه یا ګواښونې چې مونږ په مخ کې لرو د نورو تکلیفونو لکه مثال په توګه د زړه ناروغي چې په دنیا کې او حتی په افغانستان کې هم لومړی درجه د مرګ سبب کیږي په دې راتلونکي جمعې په ورځ انشاءالله مونږ د زړه د ناروغۍ د جهاني ورځې تجلیل لپاره پروګرام لرو او په دې کې مونږ خلکو هڅوو چې څنګه د زړه د ناروغۍ نه ځان وساتي او څه باید وکړي نو په همدې ارتباط باندې مونږ غواړو چې یوه ورځ په خپل ملي جنتري یا کلندر کې په ځای کړو چې هغه د نړیوالو سره یو ځای د الزایمر په د ناروغۍ ورځو تجدید شي نه یوازې تجدید بلکې زما د یو ډاکټر او د غیر ساري ناروغۍ د کنټرول د مسؤول په صفت به د خپلو مشرانو نه که هغه د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وي او که د حکومت په سطحه مسؤلین وي هیله دا وي چې د دغسې ناروغانو دپاره یا د دغسې ناروغۍ د علاج دپاره موږ باید خاص کړنې ولرو خاص مرکزونه جوړ کړو.
بله ور به شوبې هم اوریدونکو ته 0999 45 30 او 0982 225 50 سلامونه وخت مو بخیر. خاستې سات مخده من نن امیربانی څوک لکوم زه؟
د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده زما د ډیر وخت نشم د شو لکانو هغه ته خبرې په یاد دي او وې چې کوم خبره ده چې نږدې پیښې دي هغه خبره مهمه خبره یې زغوانم چې هغه په ذهن کې وته تمه غوښمه د ذهن ته وځي او بل د سر درد ډیر لرم پر سر باندې ډیر درد دی اکثره وخت او خوش کډیر لري.
ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
ورور جان که زه پوښتنه وکړم چې دا سر درد څه رقم درد دی او کوم وخت زیاتیږي وایا ټول سر دی که نه سر دی؟
بله ورور پوښتنه مو واورېده. بلې اورې فکر کوم چې د موږ غږ سم نه اوري، نو ان شاء الله پوښتنه ته بو ډاکټر سپتا سو بو ورته ځواب ورکړی. خو خیر دا چې اړیکه پرې سو بل اوریدونکو به هم را واخلو. سلامونه. سلامونه، وخت به خیر.
څنګه
خیر یا ښه؟ سات مخه دی. مننه ازادي رادیو د مهرباني کچېره کومه پوښتنه لري د ډاکټر سپنا خپل پوښتنه مطرح کړی.
پوښتنه دا ده د زړه سره ولار چې زړه می تکان پیدا سمستلی.
مننه ډیر زیاته. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب، لمړی اوریدونکو ته راځو. وای شل کلان یم، خبرې مې البته د شلو کالو بخوانی خبرې مې یاد اوسي، او یاد نوزي پاتې دی په یاد کې مې، اما اوسنۍ خبرې مې یاد اوسي متاسفانه.
بالکل، تاسو ګورئ ما مخکې په لومړي سر کې دا خبره ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې، حتی په نړۍ کې، خو په زیات په افغانستان کې ډېر ځوانان دي چې هغه داسې ناروغۍ ته چې موږ فکر نه کوو یا طبابت فکر نه کوي هغې باندې اخته کېږي. لکه د شکر چې ما په وړو کې وویلې، تاسو ګورئ په افغانستان کې دومره زیات دی چې موږ ورته حیران یو. همدارنګه اوس دغه الزایمر چې د زاړه عمر ناروغي ده، اوس په ځوانانو کې دومره د دې نښې لیدل کېږي لکه دې ورور چې وویلې. دا ډېر کېدای شي، ګورئ، خو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دا په وجود کې دا د دماغ یو ډېر غټه فابریکه او مرکز دی. د دې په پرزو کې یا هغه حجرې چې هلته دي، په هغې کې چې اختلال پیدا شي، خصوصا که هغه د هرې برخې، نو کاغه د حافظې په حجرو کې سلولونو کې مشکل پیدا شي، نو دا خامخا هغه کېدای شي په وجود کې، ګورې، په دماغ کې یو غټ عامل چې دی چې موږ ورته کولین په نامه باندې یو مواد دي، چې هغه موادو کمبود هم په مغز کې دې حجرو د ضعف سبب کېږي. نو که دغه موادو د ډاکټر تمراجه وکړي او ډاکټر دغسې دوا ورته ورکړي، هغه سپاړه ورته توصیه کړي چې دې موادو خلای ډکه کړي، نو انشاءالله دغه ایسته کېږي، دا د ځوان عمر سړی دا رفع کېږي انشاءالله. دا دومره خبر نه ده. او راغلو دې بل ورور ته چې سردردۍ خبره، یو مخکې مې یو ورور وویلې، خو ګورې د یو نیم سلو نه زیات ډولونه د سردرد موجود دي. دا سردرد کېدای شي د عواملو په اساس باندې مختلف دی. دا کېدای شي، هرته تاسو به یقین ونه کړئ چې د وجود کې د جراب د پښو کول نه هم سردرد پیدا کړي، هر چاته نه، بعضې کسان په وجود کې د بوټونه چې لږ تنګ وي د هغې نه سردرد پیدا کېدای شي. دا خو نیمسری او نور شیان پرېږده. نو زموږ اصلا سردرد یوه علامه ده، دا یو ناروغي نه ده. نو زما د دې ورور نه هیله دا ده چې د یو داخله متخصص سره په نږدې ساحه کې مشوره وکړي، وګوري چې د اصلي عامل به څه وي. څه معاینات په واسطه به دا ډېر په اسانه پیدا کېږي، او کله چې د هغې اصلي عامل پیدا شي، نو انشاءالله د هغې د علاج نه وروسته به د ده سردرد هم بیخي ښه شي.
بله، بیا هم ورسو اړیکو ته 0999 40 50 40 او 0998 225 50. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اوري، او کومه موضوع مو چې ټاکلی، الزایمر یا هم هیریدل. سلامونه، وخت به خیر.
السلام علیکم.
سلامونه، ښه سي، سات مخه دی.
ونده شکر الله دې رضا سي. ډاکټر صاحب محمود پاکستان د مخکې ما څه په تکلیف لاره څنګه غل مخکې بیا پاکستان کې میکرونو نوم لګولې او وو د شپې د شپې له خوا ډارې کې نو د ګړې مړه شي. او رخینه مې خو سر څه.
بله، خبرې مهم لیدا وزي او کنه؟
خبرې مې کله ور لیدا وزي، مخې ډېرې وته له اوسه کا نو مخې بيخې د شي زبلو ما څنګه نسي، بس یو بزنجرون نوم تړلې.
ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ د ورور نه؟
د ورور ته زه وایم چې کله دونه یو څه معلومات راته راکړي چې دا ډار د ده اصلا د څه نه پیدا شو په لومړی وخت کې.
بله مهرباني ورور، دغه ډار څنګه تاسو ته پیدا شوی دی؟ متاسفانه چې اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب رب شو د دوی پوښتنې ته وایي، 15 کاله مخکې البته د اعصابو تکلیف درلود، وروسته د غینه کله چې تداوی وکړه وایي لږ ښه شوی وم، اوس ډار راته پیدا دی او دغسې یوه ستونزه لري.
او نو دغه ډار د رواني ناروغي یو بیل
بیل فصل دی بیل مسله ده چې دا په الزایمر پورې کوم اړه نه لري او ځکه د الزایمر ناروغان که ډېر شدید شکل ته لاړ شي ډېر کمې د ډار خواته ځي اکثره یې شدید جنګیره کوي جوړېږي ورنه یعنی هر چا سره جنګ و جنجال و دا کوي او بالاخره د نور خرابوالي خواته نو دا کېدای شي د نورو کوم وجه کوم دلیل موجود وي چې هغې اصلي علت پیدا کېدل پکار دي چې کېدای شي دا د یعنې دا د کوم د موادو یا د کوم موادو د خوړو یا نه خوړو علت نه به نه وي دا به کوم عامل کوم پېښه به شوي د هغې نه به په ابتدا کې دی حتی کېدای شي د بعضې دوا او خوراک باندې بعضې خلک داسې غلط تلقین شي چې دغه خواړه دا خو تا څنګه کوي دا به څنګه نه وي شوی دا درو نو دا هم کېدای شي د ډار سبب او بالاخره د ډار د زیاتوالي یو مشکل سبب شي خو بیا هم دې ورور ته زما توصیه دا ده چې یو عقلي عصبي ډاکټر سره دې مشوره وکړي
بله ډاکټر صاحب رب شو درملنې ته څنګه کولی سو هغه کسان چې په الزایمر باندې اخته دي هغوی درملنه کړو او د دې ترڅنګ دوی خپل څنګه باید خپل ځان بیرته دغه عالي عادي حالت ته راولي او د دې ترڅنګ کورنۍ څنګه کولی شي په دې برخه کې د دغه البته اشخاص افراد سره څه رقم چلن وکړي
ډېره خبره ده اول خو دا ده چې دا دغه ناروغۍ د تداوي وړ ده د علاج وړ ده ګرچې تر اوسه هغه اصلي عامل یې نه دی پیدا شوی یعنې عوامل یې دي چې هغه کېدای شي دې سبب شي خو د دې هغه اصلي عامل لا تر اوسه په ګوته شوی خو د دې سره سره کوم علاج په نړۍ په سطحه دې ته روان دی دا د علاج وړ دي فقط که هېڅ نه وي دا کېدای شي چې خفیف حالت کې وساتل شي او ډېر متوسط او شدید حالت نه وساتل شي خو یوازې هغه په هغه صورت کېږي چې دوی په خپل وخت مراجعه وکړي د ښو خوړو ویټامین لرونکو خوړو ویټامین ای لرونکو خوړو مثلا که په عادي توګه زه وایم د حبوبات مستې شودې د هګۍ دغه سابه پالک دغه شیانونه که دوی استفاده وکړي په میوو کې هره تازه میوه چې په افغانستان کې پیدا کېږي دا دوی ته ګټوره ده او د دې نه دوی ګټه پورته کولی شي د دې په خوا کې ډېره مهمه مسله دا ده چې دغسې کسان موږ ورزش خواته تشویق کړو چې ورزش وکړي نو دوی علاج کې به ډېره ګټه وکړي
بله ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه کوو په پای کې کچېرې کوم پیغام لري هغه دوستانو ته چې البته یا په دغه سي ناروغي باندې اخته سوي دي یا باید څنګه دوی خپل ځان دې ته چمتو ولري چې کچېرې په دې سي ناروغي باندې اخته کیږي نو کومې کړنې باید ترسره کړي
دغه اول خو دا ده چې ټول هیوادوال نه ما هیله ده چې موږ متاسفانه پیدا شوي په داسې ځای کې اوسېږو په داسې ځای کې چې د ناخوالو سره مخ یو زه وایم چې دې ناخوالې زموږ تاسې ژوند ګرځېدلی که موږ هره ناخواله ګورو او دې تشویش کوو نو موږ به رنګارنګ ناروغۍ سره اخته کېږو زما هیله دا ده چې د ناخوالو سره سره چې وینو خپل ځان خپل ځان همت کلک وساتي او د هر شي نه ونه ډار شي د هر شي پیسه کې تشویش ونه کړي او د ځان او د کورنۍ ساتلو په فکر کې شي او دوهم دا ده چې د عادي ارزانه ترکاری او سبزی او د شان نه په صحیح توګه استفاده وکړي دا ونه وایي چې دا خورم دا نه خورم حتی په کور کې چې که څوک هم غړي وي هغوی ته هم توصیه وکړي نو زه امیدوار یم چې انشاءالله د دغه ناروغیو مخنیوی کېږي هېڅ چې نه یي پیاده ګرځېدل ورزش کول دا ډېره ګټه
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړه مننه کوو د تاسو نه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده او دا به هم په همدې ځای پای ته ورسوو پر کومه موضوع به چې خبرې وکړي الزایمر یا هیریدل چې ډېری دوستانو ته به دغه موضوع ډېره جالبه وي زه مطمئنه یم چې ډېری پوښتنې هم تاسو سره پاتې شوې اما متاسفانه د وخت د کموالي نه له کبله تاسو ډېری پوښتنې مو هم روانه خستې مننه کوو د تاسو ټولو نه چیر تر دې د مامو د مکسره په خبرونه کې ونډه واخیسته او د ډاکټر صاحب سید حبیب اروال څخه چې د عامې روغتیا وزارت د غیر سری ناروغیو د ډیپارټمنټ مشر وو د دوی نه هم مننه کوو چې ونډه واخیسته او تاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او دا چې بلې خبرونه پوری مرسل زازې سزرنه حضور ته حاضرېږي په لوی سپیشلی علام سپارم خو وخت او خېشه به ولري او ان شاء الله چې تل صحت مند اوسئ
غم کما غم دامه سنم